ازادي راډیو اوري د سهار لس بجې شوې یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني بولي او وایي د کمیسیون پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي. په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو یوه بله لړۍ هم په دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرېدو ته چمتو دي. د ګولې اچار او سپورت خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. قاسم سولمل دا خبرونه وبخي ناجیه صافی دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د کندهار د اطلاعات او فرهنګ پر سرپرست وسله والا حمله شوې. د سرپل سیمه ایز چارواکي وایي د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د حکومت د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ نظامی عملیات پای ته رسیدلي. او په ایران کې پرون دوه کسان امریکا او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم شول. د خبرونو تفصیل. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ پر سرپرست حضرت ولی هوتک نن سهار د دې ښار د دویمې حوزې مخې ته وسله واله حمله شوې. د دې ولایت د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې ښاغلی هوتک ټپي شوی. د کندهار روغتي چارواکي بیا وایي چې د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست ټپونه سطحي او د اندېښنې وړ نه دي. بلخوا بیا د بغلان چارواکي وایي وسله والو طالبانو نن سهار په دغه ولایت کې د ښځو چارو وزارت یو کارکونکو او یو انجینر چې د تلا برفک ولسوالۍ څخه بغلان مرکز پلخمري خواته روان و تخته ولري. د سرپل سیمه ایز چارواکي وایي د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د حکومت د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ نظامی عملیات پای ته رسیدلي. د دغه ولایت سرپرست عبدالجبار حقبین تیره ورځ ناوخته رسنیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې د سرپل 28 کلي د دولت له مخالفو وسله والو پاک شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړیدل او د هغه پریکړې غیر قانوني بولي. عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشروعیت نه لري او ترکیب هم د منلو وړ نه دی. د شنبه په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړیو کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د کمیسیون لخوا د جوړ شوې هغې طرحې په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې لمخې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 300 سیاسي ګوندونو ته په پام کې نیول شوې دي. دا تر هغه راپورونو لمخې پرون ولسمشر ته استول شوې ده. ښاغلی سعادت وایي د انتخاباتو په قانون کې د هر راز بدلون طرحه یوازې د انتخاباتو مسؤل کمیسیونونه وړاندې کولی شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس پرون په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پایل په اړه له پاکستانی چارواکو سره بحث وکړ. میرمن رایس له صدر اعظم نواز شریف، له لوی درستی جنرال راحیل شریف او خپل پاکستانی سیال سرتاج عزیز سره وکتل. د راپورونو له مخې شریف او رایس د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د تماسونو د بیا پایل په اړه خبرې وکړې. امنیتي چارواکي د هغه مشکوک تروریست د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا خزینه کالی اغوستي وه. د پروان امنیه قمندان جنرال محمد زمان مموزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس چې سیمې ته ورسېدل د زنانه جامې اغوستې وې او په یوه بیلر کې یې ځان پټ کړی و. ټول خلک شاهدان دي. پولیسو دی ونیوه. تاسو خبرې چې زموږ یوه خور چې په جبل سراج کې پولیسه وه د ده لخوا شهیده سوې ده.
دا پیښه په پروان کې رامنځته شوې او د پروان ولایت په ځینو سیمو کې په دې وروستیو کې د بې امنۍ راپورونه ورکړل شوي دي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ. په ایران کې پرون 2 کسان امریکا او اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په 10 کاله بند محکوم شول. د ایران د قضا ویان غلام حسین محسنی اژایی په خپلو څرګندونو کې د مجرمو کسانو نومونه یاد نه کړل، خو وی ویل دا 2 کسان د هغې انقلابي محکمې لخوا په بند محکوم شول چې د ملي امنیت د اړوندو مسایلو مسؤلیت لري. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان مدافع وکیل وویل چې د قضیه د ده له موکل سره هیڅ ارتباط نه لري. رضایان د 2014 کال په جولای میاشت کې ونیول شو او که جرم پرې ثابت شي نو تر 40 کاله پورې په بند محکومېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران څخه غوښتي دي چې رضایان او 2 نور بندي امریکایان خوشې کړي. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق په داسې حال کې په هیواد کې د یووالي غوښتنه کوي چې د هغه د استعفا غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. پرون د دې هیواد په پلازمینه کوالالمپور کې په لسګونو زرو مظاهرچیانو د هغه د استعفا غوښتنه وکړه. نجیب د استعفا غوښتنه رد کړه. نوموړی تورن دی چې په خپلو شخصي بانکي حسابونو کې شاوخوا 200 میلیونه ډالر ذخیره کړي دي. هغه پرون په ټلویزیوني پیغام کې وویل موږ یو موټی نشو، هر هغه څه به مو چې په سختۍ جوړ کړی دی وران شي. هغه وویل منځني ختیځ څخه نامعلومو منابعو د ده شخصي بانکي حسابونو ته په سلګونو میلیونه ډالر وړیا انتقال کړي چې ده د پلټنې په اړه لوی څارنوالۍ ته خبر ورکړی. چینایي رسنۍ وایي د یو شمیر کسانو اعتراف کړی چې داسې اوازې خپرې کړي او نور فعالیتونه یې ترسره کړي چې په دې وروستیو کې د هیواد د اسعارو بازارونه زیانمن کړي. د چین شینهوا دولتي خبري اژانس نن وویل چې د جون د میاشتې راهیسې د بازارونو د خرابېدو په اړه د څېړنو په نتیجه کې یو خبریال نیول شوی چې د غلطو معلوماتو په خپرولو یې اعتراف کړی چې له امله یې په بازارونو کې بې ثباتي او بې نظمي رامنځته شوې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس د هنګری په ګډون د ختیزی اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. فابیوس په خاص ډول په هنګری سخت انتقاد وکړ. ویل چې د هیواد د کډوالو وړاندې د خنډونو په رامنځته کولو سره اروپایي ارزښتونه له سوال سره مخ کړي دي.
هنګري
په اروپا کې رایجو ارزښتونو ته درناوی نه کوي، نو ځکه اروپایي چارواکي باید له هنګري چارواکو سره جدي او کلکې خبرې وکړي.
د راپورونو له مخې د هنګري پوز د کډوالو د مخنیوي لپاره له سربیا سره د دې هیواد د 115 کیلومتره ګډې پولې په اوږدو کې د غزن سیم لرونکي دیوال د جوړولو په حال کې دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل دا کډوال سخت ځورېدلي او په عین حال کې هیلې او امیدونه هم لري. او استرالیا وایي په اروپا کې د مهاجرت د ستونزو د پای ته رسیدو د هڅو په ترڅ کې زیاتو اروپایي هیوادونو ته پکار ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشوف وویل د اسلامي دولت ډله تر ډیره د دې سبب شوي چې په میلیونونو خلک په عراق او سوریه کې له خپلو کورونو بې ځایه شي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې خبرونه کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني بولي او وایي د کمیسیون پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي.
تعدیل وړاندې انتخاباتو د کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتو د کمیسیون خلاص دی. دا کمیسیون دا قانونه کمیسیون د فیصلې هم هیڅ ډول اعتبار نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستو لپاره خپل وړاندیزونه پرون حکومت ته وسپارل. د اصلاحاتو او ښې حکومتداري په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازی ټینګار کوي چې د معارف له بودیجې نه باید ناوړه ګټه وانخیستل شي. دغه راز په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته خپروو.
او په افغانستان کې تولیدېږي خو پاکستان ورسک بند چې کوم دی برقی بند دی هغې ته ټول زموږ اوبه روانې دي. دغه شانتې د سیستان بیسن ته چې کوم اوبه زموږ دي سیستان او زیته ایران
او دوه اونیز پروګرامونه د ګوړې اچار او سپورت هم د خپرونې په دوهم نیمایي کې درته خپرو. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني بولي او وایي د کمیسیون پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي. عبدالستار سعادت افغان ولس مشر د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره د موافقې په خاطر د قانون په نقص او کمزوري اداره تورن کړ. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د ترکیب او اصلاحاتو په اړه انتقادونه په زیاتېدو دي. احمد تکل د ښاغلي سعادت د څرګندونو نور جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت د اصلاحاتو د کمیسیون له جوړېدو سره کلک مخالفت څرګند کړ. وړمه ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړو د کمیسیون غونډې تحریم کړې. کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د کمیسیون لخوا د جوړې شوې هغې طرحې په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې له مخې یې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا سل څوکۍ سیاسي ګوندونو ته په پام کې نیول شوي دي. دا طرحه د راپورونو له مخې پرون ولس مشر ته استول شوه ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت ازادي رادیو ته وویل د انتخاباتو په قانون کې د هر راز بدلون طرحه د انتخاباتو دوه مسول کمیسیونونه وړاندې کوي نه د اصلاحاتو کمیسیون. د ښاغلي سعادت په وینا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل مشروعیت نه لري او ترکیب یې هم د منلو وړ نه دی.
دا کمیسیون دا قانونه کمیسیون د فیصلې هم هیڅ ډول اعتبار نه لري او بیا دا کمیسیون ترکیب ډېر زیات جالب دی. حکومت د ملي وحدت دی یوازې دوه کسه د افغانستان د یو ډېر مهمې برخې عظیمې برخې نه و چې هغوی هم دومره احساس یا قهرت وکړه چې کمیسیون تحریم کړو. د هغوی تحریم ته هېڅ ارزښت ورنه کړل شو. دا بالکل یو رښتیا او توقیه ده چې د بل مرغه د افغانستان د ولسمشر د ډېر ضعف او کمزوري نه دا په افغانستان کې تطبیقېږي او عملي کېږي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له پایله یوه لانجمنه مسله وه. د دې کمیسیون رامنځته کېدل د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو له مهمو پریکړو څخه وه. ښاغلی سعادت وایي چې د لومړي سره د ملي وحدت د حکومت او د اجرایه ریاست د پوست جوړېدل غیر قانوني بللی وو او مخالفت یې ورسره کړی وو، خو د ولسمشر اشرف غنی د کمزورۍ له کبله د خلکو پر رایو معامله وشوه. سعادت زیاتوي چې ولسمشر له یوې کوچنۍ ډلې څخه ویریږي. په دیموکراتیکو سیستمونو کې کله چې مسول چارواکي له یو بل سره په ګډ کار کې پاتې راځي نو استعفا ورکوي، خو ښاغلي سعادت د اعتراض په دود له خپل مقام څخه د استعفا احتمال رد کړ.
هغه څوک چې ځاخ لري هغه د استعفا وکړي، هغه څوک چې قام نشي تطبیقول هغه استعفا وکړي. ما سره د ولسمشر صلاحیت وي، زه به یو ورځ دا زورور ټول په خپل ځای باندې کښېنوم. ولسمشر په افغانستان کې د ډېر زیاتې وړکۍ ډلې نه لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د څرنګوالي او اجراتو په اړه انتقادونه په زیاتېدو دي، د حکومت اجرایه ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون اجرات قانوني بولي. د اجرایه رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپلې چارې په خپلواک ډول ترسره کوي او هغه طرحه به چې د دې کمیسیون د اکثریت غړو د نظر څرګندویه وي د حکومت د مشرانو لخوا ومنل شي.
و مرده چه ده انتخابات شکایتونو ده کمیسون مشهر عبدالستار سعادت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني بولي او وایي د دې کمیسیون پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د وړاندیزونو لست پرون حکومت ته وسپاره. ښاغلي سعادت دغه راز افغان ولسمشر د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره د موافقې په خاطر د قانون په نقص او کمزوري اداره هم تورن کړ. جمهوري ریاست تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر د دغو تورونو په اړه څرګندونې نه دي کړي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د اصلاحاتو او ښې حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی استازي خاص استازي ټینګار کوي چې د معارف له بودیجې باید ناوړه ګټه وانخیستل شي. احمد ضیا مسعود دا خبره پرون د پوهنې وزارت د فعالیتونو څخه د نږدې کتنې په حال کې وکړه. له بلې خوا د افغانستان د پوهنې وزیر هم ژمنه کوي چې د بنسټیزو اصلاحاتو او معارف د ښه والي لپاره به پوره هڅه وکړي. تفصیل د نجاسا په راپور کې
ورسته له هغه چې د پوهنې په وزارت کې د پراخ اداري فساد څخه پرده پورته شوه، اوس مهال د ولسمشر فوق العاده استازي وایي هغه بودیجه چې معرف ته ورکول کیږي باید په شفافه توګه ولګول شي. احمد ضیا مسعود د یک شنبه په ورځ د پوهنې وزارت له کارونو د لیدنې په حال کې وویل چې د معرف بودیجه باید د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره ولګول شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وزارت کې شفافیت تر ټولو مهمه مسله ده او باید په دې برخه کې جدي کار وشي.
مسله شفافیت د معارف څخه زیات مهمه.
د شفافیت موضوع په معارف کې ډیره مهمه ده. کومه بودیجه چې په دې وزارت کې لګول کیږي واقعا باید د هیواد د ماشومانو د تعلیم او تربیې لپاره ولګول شي. هر ډول سوء استفاده د معارف له بودیجې څخه، همدارنګه هر ډول مادي قومي سیاسي تمایل به د دې ملت په حق کې لوی جفاوي او ناوړې پایلې به ولري. هیله من یو چې په دې برخه کې وزیر صاحب لازمه پاملرنه وکړي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې جمهوري ریاست یو پلاوي ته دنده ورکړه چې په دې برخه کې د میلیونونو ډالرو د اختلاس په اړه څېړنه وکړي. د دې پلاوي غړیو هم ویلي چې د دوی لومړنۍ څېړنې په ګوته کوي چې په دې وزارت کې په پراخه کچه فساد شته. دا پلاوی وروسته له هغې وګمارل شو چې سیګار د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د خیالي ښوونځیو یادونه وکړه. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د یکشنبې په ورځ په دې دکې د فساد د تورونو پاړه سونه ویل، خو چنګاري وکړ چې د معرف د خوالي په برخه کې به ټولې حسې په کار واچوي.
تر هغې چې موږ په خپلو مراکزو کې ښه ښوونکي ونه لرو، نشو کولی چې یو ښه شاګرد تربیه کړو. په دې برخه کې د ټولو پام غواړو. د معارف د بهتر کولو لپاره، لکه څنګه چې زموږ شعار دی، چې د معارف د بهبود لپاره کار کوو، انشاءالله چې هغه ته ورسیږو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وویل چې معارف د یو شمېر پرمختګونو سره اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخ دی. دوی د معارف وزارت په پراختیا پروژو او کارکوونکو د استخدام او په ځانګړي ډول د ښوونځیو په جوړېدو کې بهرني لاسوهنې له عمده ستونزو وګڼلې. له دې ټولو سره یو شمېر افغان کتونکي وایي که چیرې په دې وزارت کې د فساد موضوع جدي ونه څېړل شي، نو دا به د دې هیواد د میلیونونو زده کوونکو له راتلونکي سره ښکاره لوبه وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د سهار لس بجې او نولس دقیقې د ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خرونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدلی شئ. او اوس هم د کابل چاپي خپرونو ته انکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل یو شمېر ورځپاڼې او خپرونې لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډېره له پاکستان څخه د افغانستان د سولې په اړه د بهرنیو چارواکو غوښتنو او د انتخاباتي اصلاحاتو پروسې ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې چې پاکستان ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سوزن رایس سفر د څه لپاره. په سر مقاله کې راغلي چې میرمن رایس د دې لپاره پاکستان ته تللی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد اړیکې له کابل او نوې ډیلی سره ترنګلې شوې دي. سر مقاله لیکونکي ویلي امریکا به له پاکستانه دا غوښتنه ولري چې له هند سره اړیکې جوړې او د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د ورځپاڼې په باور پاکستان کې د افغانستان په ګډوډیو او ناامنیو کې رول لري، د سولې او امنیت په ټینګښت کې هم ښه رول لوبولی شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې سوزان رایس په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې امریکا د حقاني شبکې د نه ځپلو لپاره پاکستان ته د مرستو د بندېدو ګواښ کړی دی. په مطلب کې د یو امریکایي چارواکي په حواله ویل شوي چې میرمن رایس په پاکستان کې د میشتو ترهګرو د موجودیت په اړه هم پاکستاني لوري ته خپله اندېښنه شریکه کړې ده. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې په کابل کې د چین د سفیر په حواله لیکلي چې د افغانستان او چین راتلونکي سره تړلي او چین له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري کوي. سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه لیکلي چې کمیسیون خپل وړاندیزونه حکومت ته وسپارل او اوس د حکومت نوبت دی چې عملي یې کړي. په سرمقاله کې راغلي چې حکومت باید همدې وړاندیزونو ته په پام د انتخاباتو د نظام اصلاح ته مټې راونغاړي. په سرمقاله کې راغلي چې د انتخاباتو د کمیسیون باور باید بیرته اعاده شي او حکومت هڅه وکړي چې د انتخاباتو پر بهیر د خلکو اعتماد پیدا کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه بیا په یوه تبصره کې لیکلي چې د انتخاباتي نظام له اصلاحاتو سره متقلب کسان ناهیلي شوي دي. ورځپاڼه د انتخاباتو پر تیرو پړاوونو انتقادونه کړي او ویلي دي چې د جمهوري ریاست هر کاندید کولی شوای چې د کمیسیون کارکوونکو ته پیسې ورکړي او خپل رایې ډېرې کړي.
ازادي راډیو اوري په کونړ کې د بیا رغونې د کارونو په ترڅ کې د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د پیچ د سیند پر سر یو پل په اساسي توګه جوړ شو. دا پل به د پیچ د سیند پر سر چې جوړ سوی دی د شمون کلی له نورو سیمو سره نښلوي. تر دې مخکې په د سیمې اوسیدونکي د لارو په برخه کې له غټو له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. تفصیل یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روحالله انورې په راپور کې اورئ.
د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ کې د پیچ په سیند یو پوخ او اساسي پل جوړ شو چې ورسره د شمون او نورو کلیو د پل د نشټوالي ستونزه پایته ورسېده. په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیارغونې رئیس انجینر محمد جعفر جبارخیل ازادي راډیو ته د پل د ځانګړتیا او پاړه وویل.
د دې پل ټول کې د شپږ متره ده او تقریبا 21 میلیون افغانۍ د پیسې دي او دا په 14 میاشتو کې دا پل تقریبا تکمیل شو او نن ورځ دغه ده او دا موږ د خلکو ته نور سپارو.
جبارخیل وویل دوی پل جوړ کړ خو اوس یې ساتنه د ولس په غاړه ده.
پس د دې مسؤلیت د خلکو پر غاړه ده. د پل په ساتنه کې شخصا زه خپل دا ټول شاهد دي. د کلي خلک تقریبا په هر هفته کې یا دوه هفته وروسته یا دې هفته وروسته زه خپل سره د انجینرانو موږ همیشه راغلي یو. د دې پل موږ صحیح سبا نظارت کړی ده.
د سیمې اوسیدونکي وایي پخوا به چې ولسوالۍ ته راتلل نو یا به یې اوږد مزل کولو او یا به هم د ټوپونو په وسیله له سیند راپورې وتل چې اوس هغه ستونزه هواره شوه.
او زمونږ د شمون خلک چې مخکې په جنازه کې یو مریض پورې څه په پله باندې او چې کله به سیند ډېر شه د دری خار او د ګروپو پله باندې به پورې وتله. اوس دا مشکل حل شو. دا د کلي ټول ولس زنانه او ماشومان او بوډاګان او ځوانان ټول خوشحاله دي.
زما نوم خیر محمد دی. مخکې خو داسې مسله وه چې د لرګي پل و دلته به مریض پیدا شو په ټاله کې به چاوړه چا به په شا وړه یو لوی مشکل سره دا خلک مخ. اوس د الله رحمانې چې دا پل تکمیل شو ډېر زیات سهولت راغلی دی. د سړک د وجې نه دې جانه ایست هم سړک شروع شوی دی. دا سړک اردو ته هم سهولت دی، امنیت ته هم سهولت دی. ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر زیات خوشحاله یم.
په کونړ کې چې نړیوال ځواکونه میشتو شاوخوا ته پاخه پلونه د کونړ په لوی سیند او دوه پلونه د پیج په سیند ورغول چې د سیندونو دواړه خواوې یو بل سره وتړل شوي او اوس خلک کولی شي چې د سیند له یوې خوا بلې ته په اسانه تګ راتګ وکړي.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه
له 2015 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته ایلوي.
له ازادي رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي.
په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو لړیو یو بل برخه په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د خبرونه په دوهم نیمه کې او اوس به لاړ شو پاکستان ته. پرون په کوټه کې د البته پرون په نړۍ کې د اجباري ورکېدنې د قربانیانو نړیواله ورځ وه چې دا ورځ په کوټه کې هم د بلوڅو میرمنو لخوا د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې ولمانځل شوه. دوی د زرګونو ورکو بلوڅو د موندنې غوښتنه وکړه. دوی دغه راز ادا کوي چې د بلوڅو په سیمه کې اوس هم پوځي عملیات دوام لري او بلوڅ ځوانان تښتول کیږي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل پر راپور کې.
د یکشنبه په ورځ د بلوڅو د قومي غورځنګ یا بینم لخوا د اګست د 1.5 نیټې په مناسبت د زرګونو ورکو بلوڅانو د اجباري ورکېدنې په ضد د کوټې د پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وسوه چې بلوڅو میرمنو هم پکې ګډون کړی و او په شعارونو کې د ورکو بلوڅو د خلاصون او په بلوڅ میشتو سیمو کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسېدو غوښتنه کوله. په احتجاجي مظاهره کې شریکو میرمنو په لاسونو کې شعار پاڼې هم راخیستې وې چې پر ځینو یې لیکلي وو: ملګري ملتونه چیرې دي چې د بلوڅو ځوانان په اجباري ډول ورکېږي او وژل کېږي. یوې بلوڅې میرمنې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې د روان کال له جولای څخه 245 بلوڅ ځوانان په اجباري ډول لادرکه کړل شوي او 350 خراب شوي مړي یې موندل شوي دي. د بلوڅو د قومي غورځنګ مظاهره له یوه کال راهیسې د نبیل بلوڅ د جبري ورکېدنې او په بلوچستان کې د روانو پوځي عملیاتو په خلاف ده. نن بلوچستان د اور په لمبو کې سوځي او په وینو سور دی. په ټولو بلوچ میشتو سیمو کې پوځي عملیات زشته پراخ شوي دي. د ورکو بلوڅو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدر بلوڅ او یوازې یو بل ځوان په احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی و. ماما قدر وایي ځوانان یې اوس د اجباري ترۍ تم کېدو له ډاره نه د خپلو ورکو خلکو لپاره په احتجاجي مظاهرو کې ګډون کولای سي او نه د دوی په احتجاجي کیمپ کې په ښکاره مخ کښېنستلی سي. ماما قدر بلوڅ د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې په بلوچستان کې د بشر ضد اعمالو په مخنیوي او د ورکو بلوڅو په موندنه کې د خپل رول ترسره کړي. کله چې موږ تر اسلام آباد اوږد لاریون وکړ، هغه وخت له موږ سره د 3000 ورکو بلوڅو فهرست و چې په اسلام آباد کې مو د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو دفترونو ته ور وسپارل او دوی ته مو وویل چې موږ په هره سیمه کې د ورکو بلوڅو لپاره د ږغ پورته کوونکي سازمان مسؤلین لرو. هر ځای چې په اجباري ډول څوک وتښتول سي، هغوی سمدستي موږ ته احوال راکوي او راته وایي چې دومره خلک تښتول شوي دي. د ورکو بلوڅانو لپاره ږغ پورته کوونکی سازمان وایي له بلوچستانه د بلوڅو ځوانانو د اجباري ورکېدنې لړۍ شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل شوې چې وایي تر اوسه لا هم دوام لري. د بلوچستان د داخله چارو دفتر د دغو ورکو بلوڅو شمېر شاوخوا 1.5 تنه یادوي، خو د ورکو بلوڅو سازمان وایي د لادرکه کړای شویو ځوانانو شمېر یې د بلوچستان په اوسني حکومت کې تر 10,000 تنو هم اوښتی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالواسی هلمنوال د هلمند د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه لیکي: زما په نظر له دې وروسته به په انتخاباتو کې د خلکو ګډون په هغه اندازه نه وي لکه چې په تیرو انتخاباتو کې خلکو ګډون وکړ، ځکه چې د خلکو باور په انتخاباتو بالکل له منځه تللی دی. قاری محمد مدنی هم له نورستان ولایت څخه د انتخاباتو په اړه لیکي چې زموږ مشران شخصي او ګوندي ګټو نه کتیر نشي او د وطن پرستۍ احساس پیدا نه کړي، نو په انتخاباتو کې اصلاحات به بې معنا او بې نتیجې خبروي. قاری محمد مدنی بیا په یو بل پیغام کې لیکي چې له پاکستانه د سولې همکاری تمه یوازې د وخت ضایع کول دي. په کار خدا ده چې نړیوال پر پاکستان جدي فشارونه راولي تر څو د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه بیا لیکي: د سولې په خبرو کې د پاکستان ونډه مهمه ده. ولسمشر باید پاکستان له پامه ونه غورځوي. We'll be right back. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتسوا اتلس شمېرې له لارې مو راستولي، له تاسو ټولو مننه. پیغامونه مو هرومرو په خپرونو کې درته خپرو، او وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه. هم د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو یوه لړۍ خپرېدو ته چمتو ده، خو اوس به نجه صافۍ ته ور ورکړو چې د لنډ خبرونه واوروي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې نن شاوخوا لس بجې د سرخود ولسوالۍ اړوند د کمبوخوړ په ساحه کې د کانال د محافظه ټولۍ پر رینجر موټر د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه شوي چې له امله د دې ټولۍ یو پولیس وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ پر سرپرست حضرت ولی هوتک نن سهار د دې ښار د دویمې حوزې مخې ته وسلواله حمله شوې، خو روغتي چارواکي وایي چې د ده ټپونه سطحي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس پرون په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. په ایران کې پرون دوه کسان امریکا او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په لس لس کاله بند محکوم شول. د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق په داسې حال کې چې په دې هیواد کې د یووالي غوښتنه کوي چې د هغه د استعفا غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. چینایي رسنۍ وایي یو شمېر کسانو اعتراف کړی چې داسې اوازې خپرې کړې او نور فعالیتونه یې ترسره کړي چې په دې وروستیو کې د هېواد د اسعارو بازارونه زیانمن کړي دي. او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر مرکزونو 22 حملې وکړې.
او مخې له دې چې دوه اونیز پروګرامونه واورئ، پام وکړئ د په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه ځانګړي پروګرام ته چې احمد شیبر ترتیب کړی دی.
افغانستان هر کال 2015 کیوبیک متره د مځکې پر سر اوبه لري. د ځینو راپورونو له مخې افغانستان د کال 1200 کیوبیک متره اوبو ته اړتیا لري څو خلک یې استعمال کړي، په کرهنه کې کار ترې واخلي او د انرژي او چاپیریال ساتنې لپاره استفاده ترې وشي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه چې اوبه یې د خاورې او نفوس په تناسب تر افغانستان لږ دي، تر یو بریده خپلې ستونزې د تړونونو له لارې هواري کړې دي. د افغانستان د لویدیځ ګاونډي ایران له عراق سره د اروند یا په عربي کې د شط العرب پر اوبو له شاوخوا څلور پیړیو راهیسې جنجال روان دی چې بیا بیا د دواړو لوریو ترمنځ جګړې هم پرې شوې دي. اروند رود د ایران په جنوب لویدیځ کې پروت دی چې د عراق د دجلې او فرات سیندونه وربهیږي. د دې رود د اوبو لپاره دواړو هیوادو یو شمېر تړونونه هم کړي دي چې تر ټولو مهم تړون یې په 1950 کال کې وشو. د افغانستان د بل ګاونډي پاکستان بیا تر ډېره اقتصاد په اوبو ولاړ دی. د پاکستان مهم سیند د سند دریاب دی چې د دغه هیواد 70% کې نفوس د همدې دریاب غاړو ته ژوند کوي. پاکستان او هند سربیره پر دې چې سخت مخالفتونه لري، خو دغو دواړو هیوادو په 1960 کال کې د سند د شپږو معاون سیندونو په اړه تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې هند په ختیځ کې د دریو سیندونو راوی، سلطاج او بیس په اوبو کې ډېر حق خپل کړ او پاکستان ته یې د سند جلوم او چناب په سیندونو کې د اوبو حق ورکړ. د راپورونو له مخې پاکستان د اوبو نورې اضافي زیرمې نه لري، څو د هغو اوبو له لارې خپلو هغو سیمو ته چې اوبو پکې لږ دي اوبه ورسوي. د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په وخت یو ځل داسې راپورونه خپاره شول چې شای هند د چناب سیند وګرځوي. هغه وخت د پاکستان ولسمشر هندي چارواکو ته خبرداری ورکړ چې په هیڅ ډول د اوبو د شوي تړون له مخې له خپل حق څخه پشا کېدای نشي. د تاجکستان او ازبکستان ترمنځ هم د اوبو پر سر ستونزې شته، او د افغانستان بل ګاونډی ترکمنستان بیا ټینګار کوي چې د هیوادو ترمنځ دې د اوبو په اړه په تړونونو کې ملګري ملتونه ډېره ونډه خپله کړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف روان کل په جنوبی کوریا کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې وویل اشقابات د اوبو په برخه کې خپلو ټولو نړیوالو تړونونو ته ژمن دی او په راتلونکي کې هم له نورو هیوادو سره په دې برخه کې همکاریو ته چمتو دی. په 1995 میلادي کال کې د اوبو نړیواله شورا جوړه شوه چې په نړۍ کې د اوبو ستونزې وڅېړي، خو یو شمېر هیوادونه لکه افغانستان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د اوبو په برخه کې خپلې ستونزې هوارې کړي. د جرمني د بن په پوهنتون کې د اوبو د مدیریت د ویش د برخې ماستر، او په همدې پوهنتون کې د اوبو د مدیریت په څانګه کې د ډاکټورا محصل فضل الله اختر پدی باور دی چې له پاکستان سره د اوس لپاره افغانستان له تخنیکی پلوه د اوبو د ویش پر سر تړون نشي کولی. له ښاغلي اختر څخه مې په دې اړه وضاحت وغوښت.
مونږ کدرونه دغسې نه لرو چې هغه په داسې بین المللي سطح باندې داسې یو قرارداد سرته ورسي تر څو د افغانستان زراعتي او د سکلو ښاروالي ضروریات مثلا نظر کې نیولو سره دغسې تفاهم ته ورسي. نو په موجوده حالاتو کې فکر نه کوم دغه تړون داسې منځته راشي.
اختر صاحب، تاسو د کدرونو مسلې باندې ټینګار کوئ، نو د کدرونو روزل خو یو سامان غواړي. آیا افغانستان باید یو اوږده موده دې ته صبر وکړي څو کترونه وروسي او بیا له پاکستان سره د اوبو په برخه کې تړون لاسلیک کړي؟
فکر نه کوم چې باید افغانستان انتظار وباسي. اصلا دغه تیره دوره کې حامد کرزي صاحب دوره کې اعلی تحصیلاتو وزارت د بورسونو پروګرام شروع کړی و چې په هغې کې هر کال تقریبا تر درې نه تر اووه سوه پورې محصلین د افغانستان د دولت په مصرف هندوستان ته دي تحصیلاتو دپاره، په دغه اندازه ترکیې ته او په دغه اندازه مالیزیا ته. حیرانوونکې خبره دا ده چې د افغانستان په هغه اولیتونو کې تر اوسه د اوبو د تنظیم بخش تر اوسه پورې اعلی تحصیلاتو وزارت شامل کړی نه دی. باید افغانستان چې کومه خپله شخصي بودیجه مصرفوي د کدرونو د روزلو لپاره، څنګه چې رئیس جمهور زموږ اعلان کوي چې زموږ آینده د افغانستان اقتصاد په اوبو پسې ولاړ دی، باید عملي اقدام هم وکړي چې په دغه برخه کې باید کدرونو ته، مثلا زموږ محصلینو ته، زموږ استادانو ته، دغه بورسونو ته خصوصا دغه هغه ورکي ورته اولیت ورته ورکړي چې باید دغه بخش مثلا زموږ محصلین او استادان باید تر نظر لاندې ونیسي.
دا خو خواهش دی، دا خو هیله ده چې افغانستان باید په دې برخه کې دا کار وکړي، لیکن تر څو پورې چې دغه کار نه وي شوی، افغانستان څه حل لار لري تر څو د افغانستان اوبه ضایع نه شي چې پاکستان ته بهیج او لاغوی سم استفاده وکړي او له پاکستان سره هم یو تفاهم ته ورسي؟
فکر کوم فلحال دپاره د افغانستان په سیاسي اړخ هم که وګورو، وزارت خارجه باید د اوبو د تنظیم او د اوبو د ادارې او د افغانستان د طبیعي منابع ښه تنظیم او د هغې د حفاظت او ساتنې لپاره باید یو ډیسک یو 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 دفتر ولري. همزمان باید په افغاني پوهنتونونو کې مونږ دغه متخصص د اوبو د ادارې او تنظیم او انجینري بخش پروګرامونه باید په کار واچوو. کولای شو په ډېر تیزۍ سره انشاءالله تر روانو څلور پنځو کالو پورې یو څه نه څه هغه لاسته راوړو، مونږه قدر لاسته راوړو، دغه کپاسټي او دغه ټکنالوژي لاسته راوړو تر څو مونږه دغه پروسه پر مخ بوتلی شو.
اختر صاحب، افغانستان نشي کولی چې له نړیوالو مرسته وغواړي، له نړیوالو مؤسسو په دې برخه کې څو له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسي؟
فکر کوم تر اوسه پورې دغو نه اعتبار موجود نه دی د خارجي مؤسساتو بخش کې او د افغانستان دولت بخش کې، خصوصا د اوبو برخه کې. که اجازه لرم زه مثال ورکوم، مثلا د بانک جانی د نړیوال بانک یو پروژه لرله چې هغې معلومات هغې څېړنه کړې کابل دریایي حوزه کې، او خو د افغانستان د دولت له طرفه یا د اوبو انرژي وزارت له طرفه هغوی انرژي نه هغې دا اجازه نه لري چې دغه اسناد افشا کړي، مثلا چې اصلي حالت څه شی دی، زمونږ د اوبو اصلي حالت څه شی دی. نو د خارجي موسساتو په منځ او د افغانستان دولت په منځ کې داسې کوم اعتماد فضا نشته تر اوسه.
که چېرته د افغانستان تړون ته راشو چې له ایران سره یې کړی دی، د ظاهر شاه د پاچاهۍ د دورې د روسي صدراعظم په وخت، د موسی شفیق په وخت کې، د هلمند د اوبو په برخه کې چې کوم تړون شوی و، خو په هغه وخت کې افغانستان قدر نه درلود، لکه څرنګه چې تاسو اوس د پاکستان په برخه کې د قدر په موجودیت ټینګار کوئ.
په هغه وخت کې د افغانستان په سیمه کې، په مرکزي آسیا کې، افغانستان یو د منطقې د مجهز ترین هایدرولوژیکي سیستم لرو، برعکس اوسنی حالت چې کوم دي، مختلف مثلا هغه سټیشنې چې هغې به موسمي حالات مانیټور کول، هغې به دا د اوبو اندازه معلومولله، هغه یا تباه شوي دي او یا په هغه سیمو کې چې امنیت نشته. مثلا زه د ننګرهار خبرې کوم، کوم چې موږ اخري سټیشن لرو، بعض سټیشنې زه نه غواړم نومې یاد کړم، خو تر اوسه پورې د امنیتي حالاتو د وجې افغانستان دولت نشي کولی هغه سټیشنو هغه منطقو ته لاسرسی ولري تر څو هغه دقیق ارقام په لاس راوړي چې هغې نه موږ اندازه وکړی چې موږ څونه اوبو خاوندان یو او څونه مو نیازمندي ده. نو فکر کوم اوسني حالت زموږ ډېر وخته پخوا بهتر هم دی، بدتر هم دی. بهتر په دې شکل کې چې موږ ځوانان لرو تر اوسه مثلا په خارج کې درسونه وایي، دکتورا په سطح باندې، خو د هغوی د انسجام لپاره په افغانستان کې داسې کوم برنامه لاس نه ده شوي تر اوسه پورې. هغه کدرونه چې بهر کې دي هغه بېرته هغوی انسجام وکړی شي داخل افغانستان کې په هغه مربوطه ارګانونو کې، او دغې وجه نه اکثره زمونږ کدرونه کې بیا مجبورېږي بیرته د وطن نه کوچ وکړي، بیرون د وطن نه لاړ شي، او دغه شان موږ د لاسه ورکو. موږ چېرته دغه برنامه پلی کړی شي، دغه ځوانان بیرته جلب کړی شي، دغه محصلین چې ماستري کوي په خارج کې د اوبو تنظیم بخش کې، دغه محصلین چې هغه دکترا کوي، هغه باید د هغوی انتظام وشي په افغانستان په تحصیلاتو ادارو کې، د افغانستان په وزارت زراعت کې، د افغانستان په د اوبو انرژي په وزارت کې، د هغوی د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت کې، هغوی باید منظم ځای پر ځای کړی شي.
له ایران سره چې کوم تړون شوی و، د راپورونو له مخې، د هغه تړون له مخې ایران ژمنې کړې وې چې د افغانستان دننه به ځینې تاسیسات جوړوي، خو هغه یې نه دي جوړ کړي. د نړیوالو قوانینو له مخې افغانستان په دې برخه کې پر ایران فشار راوستی شي چې خپل ژمنې پر ځای کړي؟
بله، فکر کوم افغانستان فشار راوستی شي. وجه دا ده، هغې لپاره سبب دا دی چې د افغانستان چې کومې اوبه مثلا د کابل دریا یو ځای پاکستان ته ځي، اوبه په افغانستان کې تولیدیږي، خو ځي پاکستان ورسک بند چې کوم دی، برقي بند دی، هغې ته ټول زموږ اوبه روانې. دغه شانتې د سیستان بیسن ته چې کومې اوبه زموږ ځي سیستان او ځای ته ایران، هغه په افغانستان کې تولیدیږي. افغانستان کولی شي دغه اوبه مثلا بعضې مجبوریتونو د وجې یا د بعضې خپل حق لاسته راوړنو د وجې بندې کړی شي، مثلا دې لپاره چې تفاهم ته ورسي، یو روغې جوړې ته ورسي، ایران باندې فشار راوستی شي. فکر کوم خامخا همدغه حالت موږ په پنجامو دریایي حوزه کې لرو چې هغه د اوبه د پامیر په غرو کې پیدا کیږي، خو ځي د آمو سیند ته هغه کیږي، شاملېږي، او هغه بیا ازبکستان، ترکمنستان، هغوی هغه په برخ د لارې پم کوي، او خپل د ازبکستان شمال ته هغه اوبه رسول کیږي. چونکې د اوبو تولیدونکي موږ یو، باید موږ ته دا حق هم راکړي چې موږ فکر کوم دا حق هم لرو چې د خپل اوبو ساتنه وکړو، او په ګاونډیانو فشار راوړو تر څو زموږ ضرورت په نظر نیولو سره موږ سره مرسته وکړي، تر څو دا اوبه موږ په ښه طریقې سره تنظیم کړی شو.
تاسو د آمو سیند ته اشاره وکړه. د آمو د سیند په برخه کې یوه ستونزه دا ده چې د افغانستان خواته ژی خامې دي، او د افغانستان خاوره خوري، او بل لور ته د خپل آمو له سیند نه افغانستان څه خاصه استفاده نه ده کړې. آیا ممکنه ده چې د کرهنې په برخه کې له دې سیند استفاده وشي، او یا په نورو برخو کې له دې سیند له اوبو څخه افغانستان ګټه پورته کړي؟
بله، سبسل فیصده. ما په خپله د امو دریایي حوزه کې په ازبکستان کې ما د یونیسکو سره کار کړی دی. د امو د سیند تاسو خبره تاسیساتو وکړه، افغانستان متاسفانه په دغه بخش کې زراعتي تاسیساتو ته، آبیاري تاسیساتو دومره توجه نه ده کړی څومره چې پکار ده. ازبکستان د دوستي پلنه پورې غاړه ازبکستان کانالونه لري چې هغه د سمندر یا د سیند د ساتنې نه جګ دي، او هغوی دغه اوبه برقي سیستم سره هغوی پمپ کوي، هغه خپل کانالونه ډکوي، او دا اوبه د ازبکستان شمال ته رسي. هلته پې دوی پومبا، هلته پې دوی شولې، او نو داسې فصلونه کوي.
فضل الله اختر، مننه چې د ازادي راډیو په دې پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
مننه مرسي. پرسته
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې درته یو ریپورت د کرکټ د معلولو لوبغاړو په اړه لرو، او همدارس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له نوې مرستیال باور هوتک سره مرکه درته خبرو. خود را سمخ کې ریپورت ترازو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د معلولینو او مایوبینو کرکټ لوبډلې د نړیوالو سیالیو لپاره بنگلاديش ته لیږلې ده. د غبور مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل، دا نړیوال تورنمنت د سرسلی په نوښت پیل شوی چې افغان لوبډله به له څو نورو تکړه تیمونو سره لوبي وکړي. ښاغلی فضلی هم درس په کورنۍ کرکټ لوبو او هم د ملي 19 کلنې لوبډلې د یو لړ پرمختګونو یادونه کوي. په دې اړه پام وکړئ، یو راپور ته چې رحمت الله افغان جوړ کړی.
افغانستان چې زنګ زپلې د ګڼ شمېر ځوانانې د جګړو پر مهال خپل لاس او پښې له لاسه ورکړي، او یې هم د ناروغۍ له امله له ودې پاتې دي، خو دغه ځوانان تر چا ځان کم نه بولي، او په ملي کچه په بېلابېلو برخو کې لوبې کوي. یو له دغو ټیمونو څخه چې مایوب لوبغاړي پکې لوبې کوي اوس بهرنیو سیالیو ته هم ځي، د کرکټ ملي لوبډله ده. د کرکټ بورډ مرستیال عزیزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دغه بورډ یا ټیم ته یو تکړه بهرنی روزونکی هم ګمارلی، او بنګلاديش ته یې دا لوبغاړي استولي چې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي.
د مایوبینو یا د معلولینو هغه کم ټیم چې بنګلاديش هېواد ته به سفر کوي، هلته به د هغه انټرنیشنل ټیمونو سره لکه انګلستان، بنګلاديش، او هندستان هیوادونو سره لوبي کوي. دا یو ډېر غټ ټورنمنت دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان داسې یو ټیم دی. د هغه سره مونږ یو خارجي روزونکی هم پیټر هندرسن به هم د ده سره ځي. نو دا یو ډېر ښه دستاور دی چې موږ ټول هیوادوال ته ووایي چې دا هغه وګړي دي چې حق اولت په افغانستان کې لري. یعنی دوی ته باید مونږ داسې یو احساس ورنکړو چې تاسو څه نشئ کولی.
ښاغلي فضلي وویل چې د کرکټ معلولو لوبغاړو تر دې مخکې په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم یو لړ سیالۍ کړي او ښې لاسته راوړنې هم ترې کړي دي. دا ویلو ده چې د کرکټ نړیوالې شورا هم د معلولو لوبغاړو لپاره د ښو زمینو د برابرولو ژمنې کړي دي. د کرکټ بورډ چارواکي همداراز د نورو کورنیو ټورنمنټونو د پرمختګ یادونه هم کوي. د دغه بورډ مرستیال ښاغلی فضلي وایي چې په خوست او ننګرهار کې څلور ورځنۍ لوبې په بریالیتوب سره روانې دي. ښاغلی فضلي د کورنیو لوبو ترڅنګ د 19 کلنو ملي لوبډلې وروستیو لاسته راوړنو ته هم اشاره کوي او وایي چې د آسیا په غوره لیګ کې د افغان لوبډلې پرمختګونو ته په کتو به افغان لوبډلې راتلونکي کال ښې لاسته راوړنې ولري.
را روان کال 2014 کال کې نړیوال جام د سره کیږي. البته د نولس کلونو د لوبډلې لپاره هغه هم 500 د سیالۍ دي. نو د دې لپاره به زموږ لوبډله نور هم پیاوړی شي.
کرکټ بورډ په داسې حال کې د کرکټ د پرمختګونو یادونه کوي چې افغان لوبډله کوم بهرنی روزونکی نه لري او د دغه ټیم یوازنی بهرنی روزونکی تیره میاشت له افغانستان څخه ووت. ویل کېږي که افغان کرکټ بورډ ونه شو کړای چې په تیر نړیوال جام کې لیدل شوي ستونزې هوارې نه کړي، دا لوبډله به که څه هم په کم وخت کې ډېره پرمختللې خو خپلې لاسته راوړنې به له لاسه ورکړي.
اوس به هم راشو د مرکې په لور. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې نوی مرستیال باور هوتک وایي چې د اولمپیک د ملي کمیټې د رسمي کېدو لپاره یې هڅې په وروستۍ کېدو دي. دی وایي چې دوی 95% خپل کارونه مخته وړي دي او ځینې پرمختګونه هم کړي دي. ښه ده چې د ښاغلي هوتک او زموږ د همکار الیاس سالی مرکه یو ځای واورو.
امید لرو انشاءالله چې په لنډو ورځو کې به د اخبار صاحب نوم هغه جدول ته اوچت شي لکه د انټرنیټي سیستم ته به ورسېږي. تر 95% پورې موږ ته اطمینان اولمپیک د آسیا او جهان راکړی او انشاءالله په لنډو ورځو کې به د موږ رسمیت البته د اخبار صاحب موږ نور آزاد غون رسمیت لري سکرتر جنرال معاونین او مالی و آزاد بورد. نو صرف د اخبار صاحب د تاییدو دولو دپاره یې موږ ته اطمینان راکړی ده چې په ترکمنستان کې چې کوم کانګرس دایریږي په هغه کې به محترم اخبار صاحب په صفت د رئیس د اولمپیک د افغانستان هلته برخه اخلي او هغوی به رایه ورکوي او 95% کارونه تکمیل شوي دي. 95% صرف انټرنیټ په نوم ده.
هوتک صاحب لږ وخت کې چې اخبار صاحب دلته راغلی او د ملي اولمپیک کمیټې رئیس په حیث خپل کار پیل کړی ده، دې وخت کې څه لاسته راوړنې شته د اولمپیک؟
واقعا تاسو به د مطبوعاتو د لارې نه لیدلي، په دې لنډو ورځو کې موږ تقریبا د قهرمانانو په واسطه ډېر مډالونه لاسته راوړو. باز مواد مبارز جهاني قهرماني په تایلند کې واخیسته، همداسې د مویتای قهرماني یعنی او مډالونه د جهانی مسابقاتونه، د کراتی فدراسیون همداسې د آسیایي جهانی مسابقې وي، البته په مختلفو هیوادونو کې چې 15 مډالۍ لاسته راوړي، او د وشو قهرمان البته د جهانی مسابقو نه لاسته راوړنې او مډالونه اخیستي دي. په ډېرو کم وخت کې 15-20 ورځو په مابین کې چې د اخبار صاحب د تاییدې او د اخبار صاحب د حمایت د نوم سره واقعا ورزشکارانو مورال او جرأت پیدا کړی ده او لاسته راوړنې د یو نیم کال چې موږ په دې تحولاتو جنجالو د ورزش کې د محترم هاشمي سره وو. نو واقعا د فکر نه لري و چې دغونه لاسته راوړنې موږ په شلو ورځو کې ولرو.
او هوتک صاحب، په دې موده کې چې په رهبری باندې ستونزه روانه وو، آیا په دې موده کې کوم داسې مسابقې ځنډېدلې کنه؟
البته محترم هاشمي یو ورزشکار نه وو، باوجود چې ورزشکار نه وو د ورزش د کورنۍ نه نه وو، هغه په دې کې کوم اکسپرینس یا معلومات او بلدیت نه درلوده د ورزش په برخه کې. نو واقعا ورزش یو بحران ته تللی وو او هغه دا ارزیابي نه شو کولای چې ورزش یا قهرمان څه معنی، مګر اوس او واقعا ډېرې ستونزې مان ته راغلې وې. دغه په وخت کې موږ کومې لاسته راوړنې نه درلودې، کومې قهرمانۍ نه درلودلې، ورزش بالکل یو 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 خراب حالات ته تللی وو. اوس الحمدلله ورزش یو ادرس پیدا کړ، رئیسان د فدراسیونونه خپل ځان د عزت په چوکاټ کې ګوري، نو واقعا ورزشکارانو ته موږ زمینه د سفرونو برابره. اوس موږ په رویداد سیف گیم لرو په هندوستان په هیواد کې، هغې ته آمادګي لرو، همداسې په برازیل کې اولمپیک گیم چې ده نو هغې ته هم باید موږ آمادګي ونیسو، باوجود چې وخت ډېر کم ده. خو انشاءالله امید لرو چې په لنډو وختو کې به موږ ورزشکارانو ته ښې زمینې برابرې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفي الله ستانک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم، ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. ډالر مخ پورته روان دي او افغانۍ مخ کته، لکه اداري فساد چې پورته ځي او خدمت کته. داسې سټایل او موډ هم پورته روان دي او ټولنیز اخلاق کته. سړی آرام پاتې شي چې ولې یو شی پورته ځي او بل کته. تاسې هم غور پې وکئ او که مو څه کوچ ترې وایستل بیا موږ هم پې خبر کئ. د خپرونې په پیل کې مو د ښځو یوې غونډې ته بیایو. هلته د ښځو د حقوقو ستر مدافع ګل اندام صاحب وینا کوي، هغه در اورو.
درنو اجرینو او درنو میرمنو، اوس به تاسې ته د ښځو د حقوقو یو لوی مدافع او مبارز ښاغلی ګل اندام صاحب خپله عالمانه وینا واوروي. ایله ده چې په تودو ولولو او چکچکو سره یې استقبال کړئ ګل اندام صاحب.
آغلو خویندو مندو ورونو او ورندارګانو، خوښیم چې یو ځل بیا ځان ستاسې یعنې د 50% نړۍ په منځ کې ګورم. او هغه څه اظهاروم چې زما په رګ رګ کې د ما له وینې سره ګډ شوي دي. ښځه د نړۍ یو لویه هستي ده. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه لور ده، ښځه مایره ده، ښځه ورندار ده، ښځه خواښې ده، ښځه ډاکټره ده، ښځه ښوونکې ده، ښځه سکرتره ده، ښځه وزیره ده، ښځه والي ده، او لنډه ده چې ښځه هر څه ده. ښځه ته یې، ښځه زه یم. نو باید میړونه، پلرونه، ورونه، لیورونه، خسران او ټول نارینه ښځې په سر کې نوي او حقوق یې ورکي. باید بهر ته د چکر لپاره یې بوزي، لکه د چارواکي غوندې په دوبۍ او ترکیه کې کورونه ورته واخلي. دا چې زموږ هیواد ساحل نه لري نو باید مشهورو ساحلونو ته د چکر لپاره بوزي. د نړۍ په لویو لویو موزیمونو او شاپینګ سینټرونو یې وګرځوي. زه به خپلې دغې مبارزې ته همداسې په جوش دوام ورکوم، همداسې به مخ په وړاندې روان یم. هیڅوک به ما راونه ګرځوي او ډیر به خوشحاله یم چې د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو په مبارزه کې خپلې ګرمې وینې توی کړم. موږ نرام په ښځو ملامت یو، موږ ظالمان یو. د ښځو حقوق مو د پښو لاندې کړي دي. وهلکه ګل اندامه، هغه بله ورځ د ښځو په غونډه کې دي څه څه وغږول؟ پیریانو نیولی وی که څنګه؟
لیونی کیږه مه. زه د هر څه د خپل یوازیني ارمان د پوره کولو دپاره کوم که مې خدای پاک دغه ارمان.
ولې د خلکو کورونه ورانوي؟
او خزه اور باټوی خلک د بیګاډو ډېته ایران دي او تور ته وای چې په دوبای او ترکیه کې کورونا ورته واخلې سالونه تای بوزید چکر د پاره او سالونه پری وکړي خپل د درې خزي کړی دي او وای چې څو ځله د چکر ته بولې دي او څو موټر دي ورته اخیستی دي خپل دا څو کله په یو زړک کرای کور کې وسېګي او نور ته د ترکیه فرمایشونه ورکوي
تر اختیا وای خدا دعا کوا چې ارمان می پوره شي
دا د څه شي ارمان دی چې دا سیلې ونای کړي
بهر ته د تللو ارمان والم په دغه ډول بهر ته د تللو کیس جوړ کړم ډېر د ښځو د حقوقو مدافعین لاړل کیسونه جوړ کړه او قبول شوم
زیاتره خلک هڅه کوي چې خپل لورګانې په امریکا استرالیا کاناډا او یا هم کوم اروپایي هیواد کې میړه ته ورکړي د همدغسې یوې نوې واده شوې نجلۍ له حاله مو خبرو
الو الو غټۍ لورې اورې
الو
غټۍ لورې اورې
موری سلام څنګه
وی شکر ده چې غږ می دی واوری د لوری خایم ته څنګه یې درته صدقه می کی لوری
مور جانې
ولی ژړې لوری په تنګ سوی یې که څنګه
موری څه درته ووایم د ما لاله څه خبره لیونی کیږم
ولی څه خبره ده لوری د خلکو په خارج پسې سترګې پوچې ووتې او ته ژاړې پکې لکه چې د کور کرته او شکنې دې له یاده ووتلې
ورک دې شي دا خارج خدای پاک دې اوس مازر مړه کړي چې بېغمه سم
ولی څه خبره ده ښه ښایسته مېړه لرې په اروپا کې هر ورځ دې دانسخانو او پارکو ته بیایي نور نو څه غواړې لوری کبر ما کوا چې بیا به لکه د موږ ټوله ورځ د چاودنو او بمونو انتظار کوې
چېرته دی دغه ښایسته ما خو تر اوسه نه دی لیدلی
ولې په دغه یوه میاشت کې دې نه دی لیدلی چېرته تللی
څه خبره یم ورک دې شي اوس یې پلار وایي چې ما کړې
څنګه پلار یې وایي چې ما کړې یې خواښې دې څه وایي
خواهی نلارم
نو لخو سر سره دی نور چوکو سیگی
ای چوکم نشتا یوازی زی مر سره نشدی لاس را چوالی و خو ما ارتو ویل که دی لاس را ور پولیس را خبروم
تا و داریگه چه زده پلار تا ووایم چه ده تای چا تا ور کلیه زا بیا با تلیفون در تا وکم الو
سلام موری
وعلیکم لوری څنګه یې
څنګه موری خدا را میال دی
لور جانې شکر و باسا چی خارج تا لاری گورا نور دی جرا و نورم تر سترگو دی جار شم
موری دا چه بایی
لوری دی میره پختنه می دی لپلارا وکره ام دغا دی میره دی خسر دی چو کالا مخ که مر شوی و
ام دغا زور سرای
لیوانه زا لوری په خارج کې سړی نه زړیږي ورسره خواږه شه چې موږ ته پیسې راولیږي بلا دې واخلم لوری
اوس پام وکړی یوې خبرتیا ته
د وطني ترینام د فلم جوړولو کمپنۍ د خپلو راتلونکو فلمونو لپاره د فلم هیرو یعنی د فلم هلک رول لوبولو لپاره یو ځوان ته اړتیا لري چې لاندې نښې باید ولري خط دوه ګزه د سینې سور یو نیم ګاز غاړه دوه چپکه د ویښتانو سټایل ګرګوتی چې درې لویشتې اوږده په اوږو پراته وي. سترګې، شونډې، غاښونه او پوزه مهم نه دي، خو چې غوږونه یې له معمولي اندازې لوی نه وي. لشلیدلی کاوبای پتلانه، سره لنډ بلوز او د غاړې له زنانه بیک سره دی ژر ځان د وطني تیرې نام د فلم جوړولو کمپنۍ ته راورسوي چې وطني امیتاب بچن او شاهرخ خان امتحان ته اخلي. که بریالی شو نو نوش جانې. پته د فلم د کمپنۍ مرکزی دفتر د تیرې نام د اسکریم خوړلو دوکان ته مخامخ د تیرې نام سلمانی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، سپوږمۍ، مسکای ساس او زه نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14